آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات او اتم پړاو کې شپږ مختق سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مذاکراتو د درېمې ورځې په پای کې پرون په دوحې کې خبرلانو ته وویل چې اوس هند ته ځي خو د دواړو لورو کاري ټیمونه به مذاکراتو ته دوام ورکړي. شګر خلیلزاد زیاته کړه چې د هند سفر یې د مخه پلان سوی وو او زیاتوي چې هند ته د سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پراخ نړیوال ملاتړ راجلبول دی. شګر خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې په عین وخت کې زما ټیم او د طالبانو استازي د تخنیکي جزئیاتو په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکوي او هغوی به د ضروري ګامونو او میکانیزم په اړه هم بحثونه وکړي چې د څلور مادهیزې موافقې د عملي کولو لپاره حتمي دي. په دوحې کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خبرین وایي چې د دواړو اړخونو له استازو سره د خبرو څرخه داسې معلومیږي چې د سولې د موافقې د لاسلیک مشخصه نیټه لا نه ده معلومه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټکساس او اوهایو ایالتونو کې په وسلوالو بریدونو کې د یو دیرش کسانو د وژل کېدو د پیښې وروسته ویلي چې د امریکا ملت د وژل شوو کسانو ویر کوي. ټرمپ وویل چې کرکه په امریکا کې ځای نه لري. هغه وویل
In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be.
زموږ ملت باید په یو ژغ نجات پالنه، تعصب او د سپین پوستو نجات پالنه او توکمیز توفیق وغندي. دغه بدو نظریو ته باید خامخا ماتې ورکړل شي. په امریکا کې کرکه ځای نه لري. د امریکا د ټکساس او اوهایو ایالتونو په دوو مرګونو پیښو کې لږ تر لږه یو دیرش تنه ووژل شول او د څلوېښتو څخه زیات زخمیان شول. بریدګر د پیښې پر وخت ووژل شو او بل پیښې کې بریدګر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ټرمپ وویل چې د عدلیې وزارت نه غواړي چې یو داسې قانون وړاندې کړي چې له مخې هغه کسان چې د کرکې جرمونه او ډله ییزې وژنې کوي اعدام سزا ورکړل شي. ټرمپ په دې هم ټینګار وکړ چې روحي ناروغي د ډله ییزو وژنو اصلي وجه ده او دا یې رد کړې ده چې په امریکا کې درنې وسلې چې په اسانه خرڅېږي او یا سخت دریزه سوچ زیات شوی دي. د هند حکومت د اساسي قانون درې سوه اویا او پنځه دېرش الف مادې د ختمولو اعلان کړی دي چې له هغه وروسته د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم شوی دی. په نوې ډیلي کې د امریکا ژغ خبریال په خپل راپور کې وایي چې د هند د کورنیو چارو وزیر امت شاه د کشمیر د قوانین د بدلولو لپاره لایحې وړاندې کړې. امت شاه وویل چې جموں او کشمیر له دې وروسته به د مرکز لخوا دره کیږي او جلا سیمه به جوړه کړل شي. له دې مخکې د هند چارواکو کشمیر ته اضافي سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر کړی و چې له سیمې څخه ووځي چې له وجې په خلکو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د هند دغه کار غندلی دی او کشمیر یې داسې سیمه ګڼلې ده چې په نړیواله کچه په رسمي بڼه کړکېچنه سیمه ګڼل شوې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
تازه اعلان په داسې وخت کې خبریږي چې ګڼ شمېر هندي پوځیان کشمیر کې ځای په ځای شوي دي. هندي چارواکو د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړی او دا سیمه یې د نورو ایالتونو په څیر د هند یوه برخه ګرځولې ده.
انوچید 370 کې خند
د پارلمان د سپارښتنې په تعقیبولو له هغې ورځې چې ولسمشر اعلامیه لاسلیک کړي او په هغه ورځ چې دا په رسمي جریده کې خبریږي د 300 مادې د لومړي بند پرته به نور ټول بندونه متوقف کیږي.
د هند حکومت د قانون 350 او 15 مادې ختمی کړي دي چې له مخې د کشمیر له ځایي خلکو نه پرته بل چاته د ځمکې اخیستو، حکومتي دندو د اجرا کولو او په حکومتي شورا کې د رای ورکولو حق نو ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویل دي چې هند او پاکستان د کشمیر په اړه د زغم نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن ډو جرک د غبیان لاغ وروسته ورکړی دی چې هند جمهور رئیس د کشمیر د ځانګړي مقام د ختمولو فرمان لاسلیک کړ. سټیفن ډو جرک وویل چې د ملګرو ملتونو د ادارې سلاساتي څارونکي د کنټرول په کرشي وضعیت څاري. هغه زیاته کړه د هند او پاکستان په پولې په پوځي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی چې دوی اندېښمن کړي دي. هغه دا هم وویل چې ټولو خواوو نه غواړي چې د زغم نه کار واخلي. او ایران ویل دي چې که اروپایي ملکونه د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي، هغوی به د اټومي وسلو پر سر د موافقې نه لا نوره سرغړونه وکړي. امریکا د هغې نه وروسته پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې د اټومي وسلو پر سر د موافقې نه ووته. اروپایي هیوادونو دغه اټومي موافقې د لاسلیک کولو باوجود د امریکا بندیزونو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. ایران غواړي چې د 2015 کال د اټومي موافقې سره سم تیل نورو ملکونو ته صادر کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واورېدل.
د
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. قطر چې له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د لومړي ځل لپاره کابل ته خپل سفیر را لیږلی. قطر په داسې وخت کې په کابل کې خپل سفارت پرانیست چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو مهم پړاو روان دی. یو شمیر افغان سیاستوال په دې باور دي چې په کابل کې د قطر سفارت پرانستل به د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلولو او پیغامونو له استولو سره مرسته وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات مهم پړاو ته رسیدلي، قطر د لومړي ځل لپاره افغانستان ته میش سفیر راولېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په ار کې د قطر د نوي سفیر مبارک الهاجري باور لیک ومني. په قطر کې یو پخوانی افغان ډیپلوماټ وایي دا چې قطر د افغانستان په سوله کې مهم رول لري، په کابل کې د دغه هیواد سفارت پرانستل به د سولې په پروسه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي.
دغه سیاسي نمائندګۍ پرانستل او د سفیر راتګ کابل ته زه فکر کوم دا یو شکار دی، او د روانو تماسونو د افغانستان او د دوحې ترمنځ او د نورو خکیل اړخونو چې په سولې په دسولې په پروسه کې خکیل دي، دغه تماسونو سره زه فکر کوم ډیر مرسته کولای شي.
افغان سیاستوال وایي دا چې قطر د طالبانو کوربه دی، غواړي په کابل کې د سفارت په پرانستلو سره له افغان حکومت او طالبانو سره د اړیکو توازن برابر کړي.
افغان دولت اوس کولای چې د قطر د سفارت د لارې خپل پیغام و طالبانو ته ورسوي، او طالبان هم چې د قطر سره ښه رابطه لري هغه هم کولای شي چې د قطر د سفارت د لارې د دغه سره ښه رابطه جوړ کړي، یعنې پیغام ورته ورسوي.
بلخوا په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنز د اتم پړاو روانو خبرو اترو د سولې فعالان هیلمند کړي چې دا ځل به مذاکرات ښکاره پایلې ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غاک د واشنگتن د سټډیو ناوړي. کابل کې د امریکا سفیر جان باسوی د وسلوالو طالبانو سره په دوحه کې د سفیر خلیلزاد پر مشرۍ د امریکایي چارواکو د خبره هدف افغانستان کې یو دسه حل لارې لټول دي چې اکثریت افغانانو ته د منلو وړ. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او وسلوالو طالبانو د اسادو ترمنځ د خبرو د اتم پړاو د پیل په دریمه ورځ هم خبرو دوام درلود. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغو خبرو د هدف په اړه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د یو داسې حال په لټه کې ده چې د ښاغلي باس پر وینا د یوې خوا اکثریت خلکو ته د منلو وړ وي او د بلې خوا په عمل کې د پلي کېدو وړ هم وي.
په دوحه کې زموږ هدف افغانانو ته د یوې ګډې ناستې امکانات برابرول دي، ترڅو په ګډه د دغه جګړې یو اوږدمهاله هواری ولټوي، نه د کاغذ یو ټوټه بلکې داسې هوکړه لیک چې په رښتینی توګه عملي سي. اوږدمهاله هواری عبارت دی د یو داسې حل لارې چې اکثریت افغانانو ته د منلو وړ وي.
هغه ویل دا به سمنوي چې ووایي چې داسې حل چې ټول افغانان ورسره موافق وي، خو دا چې اکثریت ورسره موافق وي نو حقیقت ته به نږدې وي. د امریکا سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ښځو سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د عمل پلان په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته خبرې کولی. سفیر جان باس ویل په اکثریت افغانانو کې ښځې چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړي هم شامل دي، او که چیرې هوکړه لیک د اکثریت ښځو لخوا ونه منل شي نو دغسې هوکړه لیک به تلپاتې نه اوسي.
له طالبانو سره په دغه بحثونو کې چې موږ یې له طالبانو سره لرو، هغوی بین الافغاني خبرو ته راکاږو، چیرته به چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولنې د اکثریت استازي له طالبانو سره د هواري د لټولو لپاره کښېني، خبرې او بحثونه وکړي، او د خلکو استازي له طالبانو څخه وغواړي چې دوی چمتو دي چې د تاوتریخوالي پر ځای د اختلافاتو هوارولو له لارې په ټولنه کې ګډ ژوند وکړي، او هغوی ته ووایي چې افغان ټولنه هغه اتلس کاله پخوانۍ ټولنه نه ده، دا زموږ هدف دی.
That's our goal.
هغه ویل دا هغه سدي چې په دوه کې سفیر زلمی خلیزاد او د هغه مرسیاله سفیره مالیسی تر سره کوي. هم دی غونډه ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې په خبرو کې د افغان خزو د حقونو ساتنه د ټول افغانانو غوښتنه ده.
پاسداری از ارزش های حقوق بشری
د سولې په خبرو کې د بشري حقونو او د هغه لړلې د شوز د حقونو ساتنه یوازې د شوز غوښتنه نه ده، بلکې د افغانستان د خلکو یو اصلي غوښتنه هم ده او د هیواد تلپاتې ثبات د ټینګیدو لپاره یو مهم ضمانت هم شمیرل کیږي.
به شمار می آید
د غونډه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استادی تدامه چی اماماتو هم یانه وکړه. هغه تر ډیره په ټاکنو او سولې په بهیر کې د افغان خزو پر مخ پرتو غوښنو یادونه وکړه او په دغه دواړو بهیرونو کې د خزو په ګډون ټینګار
وکړه.
اوس مهال موږ د ټاکنو او د سولې د بهیر په برخو کې دا چې افغان ښځې خپل ژغ ولري او په کفال حضور ولري او د خپل هیواد راتلونکي جوړ کړي د ګواښونو سره مخ یو.
په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو سره سم یو شمېر افغان خزینه پالینو د بیلابیلو مدني حرکتونو کانفرنسونو غونډو له لارې د وسلوال طالبان سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې د خپلو حقونو لاسه ورکولو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغو مدني حرکتونو په لړ کې یو شمېر افغان خزینه پالینو یو ځل بیا زمک سرکر خپنامه د ټولنیزو رسنیو لاري د خپل حقونو ساتنې لپاره کمپاین شروع کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې تر وزارتونو وروسته د اداري اصلاحاتو بهیر نن له کندهار نه راپیل کړ. په کندهار کې د دولتي بسونو لپاره امتحان اخیستلو د آنلاین مرکز د پرانستل کېدو پر مهال د افغانستان د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری وویل چې دغه مرکزونه په وو ولایتونو کې نن پرانستل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اکل رپورټ را لګلې.
د په ولایتونو کې د حکومتي دندو د ترلاسه کېدو لپاره تر ټولو شفافه پروسه بلل کېږي چې د چارواکو په وینا تر امتحان وروسته به مرکه کېدونکو کاسته د ازموینې پایله په لنډ وخت کې اعلانېږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې د استخدام د نوې طریقې په وسیله به په حکومتي ادارو کې د دریم او څلورمو بسونو لپاره د شمولیت ازموینه اخیستل کېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری وایي چې د برېښنایي حکومتولۍ د برخنن د کابل او کندهار په ګډون په هرات، مزار شریف، خوست، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې چې ټول او ولایتونو کې جی پیل شو. حکومتي چارواکي وایي چې د هیواد د ملکی خدماتو د پرمختګ په برخه کې مهم ګام دی چې واخیستل شو.
نوې موج اصلاحات په مرکز کې روانو، تقریبا 2 کال ډېر اصلاحات راغلي دي چې وزارتخانو او مرکز کې زیاتره اصلاحات واقع شوی ده. دا نن د اصلاحات دویم پراوی په ولایتو کې ده چې نن په وو ولایتو کې پایل سو او کندهار پکې اوله ځای ده چې په اولو ساعتو کې کندهار افتتاح.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کندهار په څنګه کې د کمپیوټر لیب د پرانیستي پر مهال شاغلی نادری زیاته کړی چې دوی تر اوسه د حکومتي دندو د ترلاسه کېدو په موخه د سوالونو په بانک کې 40,000 سوالونه ځای پر ځای کړی چې د کال تر پای پورې به دا شمیر 10,000 ته پورته شي.
په دا وزونو کې افغانان چې استعداد ولري او بستونه په خاص ډول دریم او څلورم بستونه چې په ولایتو کې امتحان اخیستل کېده، که دوی استعداد ولري، د دوی خپل ظرفیت موجودی، دوی به انشاءالله د دغه امتحانونو د لارینه کمپیوټر باندې امتحان به ورکوي او د دوی او د کمپیوټر ترمنځ نور به مداخله نه هیڅوک به نشي کولی چې ورته وایي چې د دې نمرې کم که د دې زیات یې نو مداخله واسطه به پکې نه.
سره لدی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسون په لومړي درجه ولایتونو کې د دولتي دندو د ترلاسه کېدو لپاره د لیسانس تر کچې زده کړې اړینه ګڼي، خو د جنوب په زیاتره نامنه ولسوالیو کې د ظرفیتونو نشتون لا هم جدي ستونزه بلل کېږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جنوبي افریقا د ایسای دفتر وایي چې په ملک کې د بیکاری اندازه 98% ته رسیدلې ده او دغه دفتر دا هم وایي چې دغه د خلکو د بیکاری اندازه دومره زیاته ده چې په تیرو 14 کلونو کې ساره نه ولیدل شوی. د امریکا غږ خبریالې انیتا پاول رپورټ را لګلې.
په ودانیو کې د نلونو د جوړولو یو ماهر لکینن یان چې شل کاله د کار تجربه هم لري وایي چې یو وخت هغه ښه کار درلودو او دومره ښه عاید و چې همې موټر لره او همې د خپلو څلورو ماشومانو غم په ښه طریقه خوړلی شو. هغه وایي چې اوس وخت بدل شوی دی، حتی اوس د خپل موټر د تیلو د خرید توان هم نه لري. هغه په بس کې جهان ورک ته ځي او د ودانیو د جوړولو د موادو د ګودام مخې ته په دې امید ولاړ وي چې یو څوک به ورله کار ورکړي. هغه وایي
I've got like 1 month
دا یو میاشت چې کار نه لرم، نن راځم چې څوک به راله کار راکړي، کور ته ځم او بل ورځ بیا په دې امید راځم چې کار به پیدا کړم، مګر بیا هم تر اخره پورې هیڅوک د ته کار نه ورکوي او بالاخره زما تګ راتګ اوس هم جریان لري. سره له دې چې په جنوبي افریقا کې د خلکو د بیکارۍ اندازه همیشه اوچته وه، مګر په دې ورځو کې د هغه ملک د عیسایي مرکزي مقامات وایي چې اوس د بیکارۍ اندازه 90% ته رسیدل ده او دا دومره زیاته ده چې په تیرو 14 کلونو کې هیڅکله هم دغې اندازې ته نه وه رسیدلې. په جنوبي افریقا کې د 3 کسانو نه یو یې بیکاره دی. د جنوبي افریقا جمهور رئیس کل د بیا انتخاب لپاره په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي وو چې د خلکو د بیکارۍ مسله به دلته د ټولو نورو کارونو زیات اولیت ولري. په جنوبي افریقا کې یو اقتصادي ماهر ازر جای مین وایي چې د ANC په حاکم ګوند کې د اداري فساد له کبله د خلکو د بیکارۍ د لرې کولو لپاره د هغه پلان ډېر روان دی. هغه دا هم ویلي دي چې اوس د بیکارۍ له کبله د خلکو صبر هم ختم شوی. نغنل دوان وایي دا ډېره مشکله ده، دلته خلک لیونی نه دي چې ولاړ دي، هغوی د خپلې بقا لپاره دلته راځي. هغه وایي چې هغه هر ورځ دلته په دې امید راځي چې یو ورځ به بخت بیدار شي او یو څوک به ورله کار ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په هانګ کانګ کې پرون د دوشنبه په ورځ عمومي اعتصاب کاروبار په ټپه درولې و. د خلکو مخې نیول چې کارونه تلل نشي او څه باندې 200 پروازونه فسخ شوي و. د امریکا خبريال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لګل چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د حکومت ضد احتجاج کوونکو په تیرو ورځو کې د ښاري اورګاډو دروازې بندې کړې وې. د سپارلۍ و مخې نیول چې خپلو ټاکلو ځایونو ته ونه رسیږي او بیرته ورنه راستانه نشي، په خاصه توګه د سار لخوا په تک کې ستونزې پیدا کړې وې. د هانګ کانګ په جنجال کې رایګیر مشر کاری لامویل احتجاجونه د ښار اقتصاد ته تاوان اړولی دی او په داسې لارې ورڅخ کړی دی چې ګټه نه لري. کاری لام خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Such extensive disruptions in the name of certain demands or uncooperative movement have seriously undermined Hong Kong's law and order.
د ځینو غوښتنو په نوم د رنګ پراخه نارامۍ یا نه همکار تحریکونه د هانګ کانګ قانون او نظم ته تاوان اړولې دي. په داسې خار باندې فشار راوړل دي چې موږ ټول ورسره مینه لرو او زموږ ډیرو په آبادولو کې په ډیر خطرناک حالت کې مرسته کړې ده. د دغو پراخو نارامۍ او تاوتریخوالي په نتیجه کې د هانګ کانګ د خلکو اکثریت اوس د پریشانۍ په حالت کې ده. لام یو ځل بیا د خپل استعفا لپاره پر لپسې غوښتنې رد کړله او ویلي حکومت په تایید د چ قانون او نظم ټینګ. د هانګ کانګ مارش کوونکو د شنبه په شپه په یو شمیر جبهو کې ځینی وخت د تاوتریخوالي نه ډک احتجاجونه کړي دي. په ضربتي پولیسو باندې د حملو لورستي تکتیکونه نه کار اخیستی دی او د جنجالي لایحې په خلاف په احتجاج کوونکو باندې پولیسو وخکې بهونکې غاز استعمال کړی دی. د دغې لایحې هدف په چین باندې دی هغه کسان وس پر لږی چې د جرم کولو شک پر راځي. په دغه جنجالي لایحه باندې بس نه هم هفته ته داخل شوه دي. په لسګونو احتجاج کوونکو داسې یوې سیمې ته رسیدلې دي چې هلته یې پاټکونه اچولې دي او تر هغې پورې په دغه سیمه کې پاتې شولو تر څو چې پولیس ور ورسېدل. یو کم شمېر کسان پاتې شولو او د اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال سره مخامخ شولو. په دې وخت کې په لسګونو احتجاج کوونکو د شخصي ترانسپورټ له لارې نو سیمو ته ځانونه ورسول. مالی مرکزونه چې چین له 1990 کال نه کنټرولوي له هغه وخت نه راپه دې خوا د سخت سیاسي بحران سره مخامخ شوي دي چې په چین باندې د سپارلو د لایې په خلاف احتجاجونه پیل شولو چې لا پخوا ځنډول شوې ده. دغه لایحه خلکو ته اجازه ورکوي چې ولسی چین ته د محاکمې لپاره واستول شي او احتجاج کوونکو له هغه وخت نه راپه دې خوا د زیاتې دیموکراسۍ لپاره غوښتنې پیل کړي دي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د یو نوي رپورټ په قول د اقلیم بدلون به په ډیرو افریقایي هیوادونو باندې له هغه څه نه زیات تاثیر وکړي چې مخکې فکر کېده. څېړونکو خبرداری ورکړی دی چې د نفوسو د چټکې وادې معنی به دا وي چې په راتلونکو کلونو کې به په ټوله وچه کې په زیاتو خلکو د اقلیم بدلون تاثیر وکړي. خبریال هنری ریچول په دې باره کې له لندن نه رپورټ را لېږلی.
د لویدیز افریقا د ګینی د فرانا په سیمه کې د خانان د تخم د شندلو لپاره د زمکی په تیارولو باندې کار کوي. زمکه وچه او کلکه ده. بارانی موسم ده مګر اسمان شین ده. باران نکیږي. د قلر محمد په شان د هغو د خانان لپاره چې شولې کوي دا به تبا کوونکی خبره وي. محمد وای د اقلیم د بدلون له کابله د باران کمښت دی. په داسې حال کې چې موږ هیڅ باران نه دی لیدلی او زموږ لپاره ډیره مشکله ده چې ځمکه وکړو. موږ د نه باران په علت شولې نشو کرلی. د برتانیا د هوا پیژندنې د دفتر په رپورټ کې او د لیډز پوهنتون خبرداری ورکړی دی چې د فوسل تیلو په سیزلو سره په اقلیم کې بدلون راځي. دا بیا په افریقا کې ګډوډي پیدا کوي. دا بیا په خپل وار سره د وچکالۍ او سیلابونو سبب کیږي. الیزابت کیندن د میټرولوژي د دفتر غړی ده او د بل کس سره په ګډي دغه څېړنه کړې ده. کیندن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For the first time we have run a very high resolution climate model on par with the resolution that we typically use for weather forecasting. So this climate model is able to represent small scale processes.
موږ د لومړي ځل لپاره د اقلیم ماډل حل کړی دی او دا د هغه حل سره برابر دی چې موږ په خاصه توګه د هوا د پیشګویۍ لپاره ورنه کار اخیسته. ځکه نو د اقلیم دغه ماډل په ستر واقعیت سره په موسفیر کې په وړې اندازې سره نمایندګي کوي. واقعا وړ پروسس د دې لپاره مهم ده چې څنګه په افریقا کې جدي اقلیم بدلول شي. اکندن وای په ټول افریقا کې به جدي سیلابونه یو عامه خبره شي. کندن بیا وای
We found that those sort of events which are typically say once every 30 years now could be as frequent as once every 3 to 4 years in the future. And in terms of wet extremes
موږ ته معلومات شولو چې دغه ډول پیښې یو ځل په ډیر شو کالو کې پیښې دي. د سخت بارانونو په لحاظ موږ په درسته وچه کې بدلونونه وینو او د جدي وچکالۍ په لحاظ موږ ته په خاصه توګه معلومات شولو چې مرکزی او لویدیز افریقا باندې تاثیر کړی دی. نړیوال میټرولوژیکي سازمان خبرداري ورکړی دی چې د روان کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې ګرمه میاشت وه. دغه پدیده د اقلیم د تاریخ په کتابونو کې بیا لیکل شوې ده. ساینسپوهان وایي احتمال لري چې په راتلونکو لسیزو کې به د اقلیم بدلون د افریقا په خلکو باندې زیات تاثیر وکړي. دومره ظرفیت نه لري چې د دغه تاثیر غم پرې وخوړل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 103.5.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د قانون د کیندنې په برخه کې تر 350 میلیونه ډالر پانګې د راجلبولو پر سر بحثونه وروستي پړاو ته رسیدلي دي. د دغه وزارت چارواکو خوشبيني خودلې چې په روانې سوي کال کې به د قانون د کیندنې په برخه کې افغانستان ته زیاته پانګه جلب شي. د امریکا غاګ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهاند دوشنبه په ورځ له نهو کورنیو شرکتونو سره د هرات د مرمرو د ډبرو د قراردادونو د تعدیل په مناسبت یوې خبري غونډه ته وویل. د افغان حکومت لخوا حاصل روان دي تر څو پر روان ایسوي کال کې د قانون د کیندنې په برخه کې افغانستان ته زیاته پانګه را جلب کړي. اغل نهان وویل چې د افغانستان د سیمنټو، ټالک، مرمرو او تراورتین ډبرو د کیندنې په برخه کې د پانګونې لپاره له یو شمیر شرکتونو سره مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلی دي او د ځینو پروژو اسناد د افغانستان عالی اقتصادي شورا ته د منځوري لپاره استول شوی دي.
اگر امي 5 پروژې لکه بسات بزرګ
هغه ول همدا 15 پروژې چې په لوړه کچه دي او موږ په اړه د مذاکراتو په حالت کې او د کار وروستي پړاو ته پکې رسیدلی یو. کدا نهایي شي او تړون یې لاسلیک کړو، موږ به د همدغه 15 تړونونو په لاسلیک کولو سره د 340 څخه نیولې تر 350 میلیون ډالرو پانګونه کړی. د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست د غرازول چې د قانون د کیندنې 15 نورې لوی پروژې هم اعلان ته ورکړې دي او د روان کال تر پای به نهایی کړي. اغل نهان زیاته کړه چې وزارت د قانون د کوچنیو پروژو د ترلاسه کولو په چارو کې زیاتې اسانتیاوي راوستي او ولس دا ډول پروژې هم اعلان ته سپارلې دي. د قانون او پېټرولیم وزارت نن د نهو کورنیو شرکتونو چې په خوای ورسره د هرات ولایت د مرمرو د ډبرو د کیندنې تړونونه لاسلیک کړي وو له تعدیل وروسته بیا لاسلیک کړل. دغه وزارت سرپرست وویل دا تړونونه ځکه تعدیل شول چې پکې زیاتې نیمګړتیاوي موجودې وي او له امله د شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ شوی. د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي هغه ظرفیت چې په اساس یې د لویو قانونو د کیندنې مدیریت وشي لا تر اوسه د قانون او پېټرولیم په وزارت کې رامنځته شوی نه دی. د دغه ادارې سیړونکي محمد ناصر تیموري امریکا غږ آشنا ته وویل چې حکومت له همدې عمله په تیرو درېنو کلونو کې د قانونو د کیندنو د دوو لویو پروژو پرته هیڅ تړون نه دی لاسلیک کړی.
قراردادایی که اخیرم امضا شده او ظرفیت لازمه که
هغه تړونونه هم چې په دې وروستیو کې لاسلیک شوي د مدیریت لپاره هغه لازم ظرفیت چې د قانون په وزارت کې ورته اړتیا ده نه دی رامنځته شوی. د قانون وزارت د یوې خپلواکې رهبری پر رامنځته کولو بریالی شوی نه دی او همداشان د وزارت د منځنۍ او مدیرانو، مرستیالانو او رئیسانو په کچه هم هغو کدرونو ته او هغه اداري قوت ته چې اړتیا وه دا د قانون په وزارت کې نه دی راغلی. ښاغلي تیموري زیاته کړه هغه دوه تړونونه چې حکومت له امریکایي او انګلستاني شرکتونو سره د بدخشان د سرو زرو او د سرپل د مسو د کیندلو لپاره لاسلیک کړي له قانوني لحاظه پکې جدي ستونزې شته دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت دا ستونزې رد کړي او ویلي دي چې د بدخشان د سرو زرو او د سرپل د مسو د قانون تړونونه یې د نوي قانون په اساس لاسلیک کړي دي.
او دا هم د روان خبرونې بل رپورټ. د هند حکومت اعلان کړی دی چې د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړي. دغه حالت له څو لسیزو را په دې خوا په سیمه کې نافذ و. پاکستان وایي چې نوی ډیلی غیر قانوني اقدام کړی او دوی به پر وړاندې له ټولو لارو چارو کار واخلي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د نوی ډیلی تازه اعلان په داسې وخت کې خبريږي چې ګڼ شمیر هندي پوځیان کشمیر کې ځای په ځای شوي دي. هندي چارواکو د کشمیر اختصاصي مقام لغوه کړی او دا سیمه د نورو ایالتونو په څیر د هند یو برخه ګرځولې ده.
انوچه 370 کې خند
د پارلمان د سپارښتنې په تعقیبولو له هغه ورځې چې ولسمشر اعلامیه لاسلیک کړي او په هغه ورځ چې دا په رسمي جریده کې خبريږي د 300 ماده د لمړي بند پرته به نور ټول بندونه متوقف کیږي.
د هند حکومت د قانون 350 او 15 ماده ختمي کړي دي چې لمخې د کشمیر له ځایي خلکو نه پرته بل چاته د ځمکې اخیستو، حکومتي دندو د اجرا کولو او په حکومتي شورا کې د رای ورکولو حق نو ورکړل شوی.
زه د جمهور کشمیر د 2019 کال د قانوني لایحې د نافذېدو د وړاندیز کولو اجازه غواړم. زه اجازه غواړم چې د 2004 کال د جمهور کشمیر خاص قانون تعدیل شي.
په هندي کشمیر کې درې مهم سیاستوال په کور کې نظربندي او په مجموع کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. لزر هندی ملیشه د کنټرول د کرخې په اوږدو کې ډیره شوی او حکومت له سیلانیانو څخه وخت چې سیمه پریږدي.
رات
کله تیر شپه را په دې خوا د سرګردانۍ فضا حاکمه ده. اول انټرنیټ پرې سو او له هغه وروسته مو موبایلونه کار پرې شو. موږ نه زنګ وهلای سو او نه زنګ راځي نو نسو کولای چې خپل کورنۍ ته احوال ورکړو چې څه تیریږي.
پاکستان چې د کشمیر پر سر له هند سره دعوا لري، د کشمیر د اختصاصي مقام د لغوه کېدو اعلان په کلاکو ټکو غندله ده. د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې اسلام آباد به د دغو غیر قانوني اقداماتو د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو څخه کار واخلي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پایته رسیدي. په څولاندو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي مننه چې تر دې شیبې هم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدي. تر بیا هم خدای مل.